بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یوسلو شپږڅلوېښتم څخه تر یوسلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دی چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوگا پا اوگا یه ورسرا جنگ وکر او و وجل شول. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشول چه ده خدای پا لاره که پری رتلل. نه ناتوانا شول او نه یه باطل تا غاره که خودلا. او خدای پاک صبرناک کسان خوخوی. ده هغوی وینا یوازه داوا چه ای زمونگ پالون کیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخه، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د لوی او بخون کې خدای په سپېڅلې نامه د تیرن راډیو قدرمنو اوریدونکو سلامونه. وخت مو په خیر. نن د شنبې ورځ ده، 1400 لمریز کال د سلوغې د میاشتې 14 د 1446 هجري قمري کال د شعبان د مبارک میاشتې 2 او د 2015 زیږدیز کال د فبروري د میاشتې لومړۍ نیټه ده. زه امان الله زماني د خپلو نورو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم. څو د نن ورځې یو ساعته سهارنۍ خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. په پیل کې به له معمول سره سم د ایران، افغانستان، سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه واورئ. بیا به د اروپایي ټولنې د بې اساسه تورونو پر وړاندې د ایران غبرګون تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. ورپسې به هم ستا د ښایست ګلونه ډیر دی پروګرام واورئ. وروسته به هم د هیلې رڼا پروګرام ته غوږ شئ. بیا به هم د تلپاتې وږمې پروګرام ته ستخبور شئ او په پای کې به هم یو مناجات واورئ چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته سهارنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. دوستانو، دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو هم زموږ غږ له تهران راډیو څخه اورئ. هیله ده چې د خپرونې تر وروستۍ شیبو زموږ ملتیا وکړئ. اوس په تهران کې د سهار 6 بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سر ټکی. په مشهد کې د قرآن کریم د نړیوالې سیالۍ د غوره کسانو اعلانېدل. د فلسطین له خلکو سره مرستې ته د ایران چمتووالی. د افغانستان په لغمان ولایت کې د پرځای پاتې مرمۍ په چاودنه کې د 3 ماشومانو مړینه. او د صهیونیستي رژیم لپاره د جګړې لوړ لګښت. اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران د خراسان رضوی ولایت په مشهد ښار کې د قرآن کریم د 1400 دورې نړیوالې سیالۍ په وروستۍ مرحله کې د ورونو او خویندو د قرآن کریم سیالۍ غوره کسان اعلان شول. د قرآن کریم د 1400 دورې نړیوالې سیالۍ د اطلاعاتو د کمیټې مشر محسن انوشروانی وویل، د خویندو او ورونو په دو څانګو کې د ګډون کوونکو له سختې مقابلې وروسته د خویندو له ډلې له ایران څخه د قرآن د ټول حفظ په برخه کې فاطمه دلیری لومړی مقام، له بنګلادیش څخه متحره لبیبه دویم مقام، او له یمن څخه افنان رشاد علی یعقوب دریم مقام خپل کړ. انوشروانی زیاته کړه، د خویندو د ترتیل قرآت په برخه کې هم له ایران څخه غزاله سهیلی زاده لومړی مقام، له نایجیریا څخه عائشه محمد عبدالمطلب دویم مقام، او له لبنان څخه حورا حیدر حمزی دریم مقام خپل کړ. د قرآن کریم د 1400 دورې نړیوالې سیالۍ د اطلاعاتو د کمیټې مشر وویل، د ورونو له ډلې څخه له ایران څخه محمد خاکپور د قرآن د ټول حفظ په برخه کې لومړی مقام، له لیبیا څخه مرتضی حسین علی عکاش دویم مقام، او له مصر څخه احمد محمد صالح ابراهیم عیسا دریم مقام ترلاسه کړ. په پای کې محسن انوشروانی د دې په بیان سره چې د ورونو د تحقیق قرات په برخه کې له ایران څخه سید محمد حسین پور لومړی مقام، له مصر څخه محمد حسین محمد دویم مقام، او له عراق څخه محمد رزاق الدفی دریم مقام خپل کړ. وویل، د ورونو د ترتیل قرات په برخه کې هم له ایران څخه مشتبه قد بیگی لومړی مقام، له عراق څخه حیدر علی عدنان محمد دویم مقام، او له لبنان څخه قاسم محمد همدان د دې سلی دریم مقام خپل کړ. د ایران اسلامي جمهوریت ولسمشر
په مشهد ښار کې د قران کریم د څلوېښتمې دورې د نړیوالې سیالۍ د ختمېدو په مناسبت په یو پیغام کې وویل، له شک پرته د نن ورځې د اسلامي نړۍ د ستونزو یوه لویه برخه له قرآني تعلیماتو څخه د لرې پاتې کېدو پایله ده. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر مسعود پزشکان پرون په خپل پیغام کې وویل، قرآن کریم د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ابدی معجزه، د بعثت تر ټولو ستره میوه ده او په ټولو وختونو کې د انسانیت ژغورونکی دی. پزشکان وویل دا د قرآن کریم د سپېڅلو لارښوونو په سیوري کې دی چې انسانان کولی شي په نننۍ ګډوډه نړۍ کې له جهالت، ظلم او نابرابرۍ څخه د خلاصون لپاره قوي او امید لرونکی ملاتړی پیدا کړي او په سولې، عدالت او مهربانۍ سره سوله ییز ژوند ولري. د ایران ولسمشر زیاته کړه، په قرآن کریم کې مسلمانانو ته د یو متحد ملت په توګه خطاب شوی او له هغوی څخه غوښتل شوی چې ټول په الهي رسۍ منګولي ټینګې کړي، څو له هر ډول تفرقې څخه مخنیوی وشي. په دې اساس باید ټول هڅه وکړو څو په اسلامي ټولنو کې د قرآن له نظره یووالی، برابري او ورورولي دود شي. د ایران ولسمشر څرګنده کړه، که څه هم د نړیوال امپریالیزم اصلي هدف د مسلمانانو د انساني او مادي سرچینو لوټ کول دي، خو د خدای په فضل او د قرآن کریم د ټولو خادمانو، قاریانو او په قرآن د عمل کوونکو له هڅو سره به د دوی ناوړه پلانونه ناکام شي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر وویل، د 2023 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې په 1 نیټه د الاقصی طوفان عملیاتو د فلسطینیانو ارمان ژوندی کړ. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر سید عباس رقشید له الجزیرې ټلویزیون سره په مرکه کې د فلسطیني مقاومت د بریا او د بندیانو د خلاصون له امله د مبارکۍ ترڅنګ ویلي، ایران د فلسطین له خلکو سره مرستې ته چمتو دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کړی، د الاقصی طوفان عملیاتو د فلسطین مسله او ارمان بیا راژوندی کړ او دا مسله د سیمې او نړۍ لومړۍ مسله ګرځېدلې. د ایران د ډیپلوماتیک برخې مشر په دوام کې د سوریې اوسنیو حالاتو ته اشاره وکړه او د دې په بیان سره چې ایران بل هر هغه حکومت څخه چې د سوریې ملت هغه تایید کړي ملاتړ وکړي یادونه وکړه. د ایران اسلامي جمهوریت د سوریې د ثبات او یووالي غوښتونکی دی. د لغمان ولایت امنی قمندانۍ ویلي، درې ماشومان پرون په الیشنګ ولسوالۍ کې د یوه پر ځای پاتې مرمۍ د چاودنې له امله وژل شوي دي. د طالبانو په وینا دغو ماشومانو چې عمرونه یې 10، 11 او 14 کلونه وو، د دې چاودنې مرمۍ له موندلو وروسته هغې ته ټکان ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یونیسف ویلي، په 2023 کال کې په افغانستان کې تر 500 زیات ماشومان له جګړو څخه د پاتې مهماتو او چاودېدونکو توکو د چاودنو له امله وژل شوي یا ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د پاتې ماینونو او چاودېدونکو توکو کره شمېره معلوم نه ده. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې له 1999 کال راهیسې د دې سازمان همکارو بنسټونو له 14 میلیونو څخه زیات ناچاودلي مهمات، شاوخوا 250,000 پرسونل ضد ماینونه، تر 15,000 زیات د وسایطو ضد ماینونه او تر 13,000 زیات په لاس جوړ شوي ماینونه پاک کړي دي. ملګري ملتونه ټینګار کوي چې ماشومان د ماینونو اصلي قربانیان دي، ځکه دوی اکثره د لوبو پر مهال له پاتې شویو چاودېدونکو توکو سره مخامخ کیږي، چې دا د هغوی د مړینې یا معلولیت سبب دی. او وروستۍ خبر هم دا چې د یوې سایونیسټي ورځپاڼې راپور کړی چې د غزې د جګړې لګښت د جنوري تر نیمایي پورې د اسرایلي رژیم لپاره 150 میلیارده شکل، یعنی اسرایلي اسعار و. د یدیوت اهرونوت ورځپاڼې زیاته کړې چې د اسرایلو لپاره د جګړې اوسط لګښت د ورځې 300 میلیونه شکل دی. په همدې حال کې د سینوسټي داخلي امنیت انسټیټیوټ په یوه راپور کې لیکلي، په دې جګړه کې 741 اسرایلي پوځیانو په ګډون 1,845 خرګوټه میشتي سینوستان وژل شوي دي. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصرہ.
دوستان تاسو را بودن روزی د سیاسی تبصره برخه ته چې موضوع د اروپای ټولنې د بیا اساسه تورونو پر وړاندې د ایران خبرګون. د اروپایي اتحادیې د ویاند او د بهرني سیاست مسؤل بیا اساسه څرګندونو ته د ایران اسلامي جمهوریت خبرګون خودلی. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې ویاند انور ال اونی د چهارشنبې په ورځ په خپلو بیا اساسه څرګندونو او د بیا اساسه ادعاو په تکرارولو سره ایران د نړیوالې سولې لپاره جدي ګواښ بللی. الونی د لویدیځې آسیا په سیمه کې د ایران د رول په اړه تبلیغات او توهین تکرار کړی او زیاته کړې چې ایران د ترهګرو ملاتړ کوي، په اوکراین کې د روسیې جنگ ته تیل ورکوي او خپل اټومي پروګرام ته پراختیا ورکوي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشرې کایا کالاس د بهرنیو چارو د وزیرانو د شورا د غونډې په پای کې ادعا کړې چې د اروپایي اتحادیې د غړو هیوادونو د هغه څه په اړه چې هغې د نړیوالې سولې پر وړاندې د ایران پرله پسې ګواښونه بولي خبرې وکړې. د اروپایانو دغه بې بنسټه ادعاوې او تورونه بې ځوابه پاتې نه دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند اسماعیل بقایی ویلي د نړۍ سولې او امنیت ته اصلي او دایمي ګواښ د توکمپالا رژیم او د اسرایلو اشغال دی. هغه زیاته کړې دغه رژیم چې د ډله ییزې تباهۍ وسلو زیرمې لري او په تیرو 15 میاشتو کې په ظالمانه ډول په لسګونه بې ګناه انسانان وژلي دي، تر ټولو ستر نړیوال جنایتونه یې ترسره کړي او اشغال ته یې دوام ورکړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي د اوکراین کړکیچ له ایران سره هیڅ تړاو نه لري او د ایران اسلامي جمهوریت تل د جنگ د ختمولو او د اختلافاتو د حل لپاره له ډیپلوماسۍ څخه په استفادې ټینګار کړی دی. هغه زیاته کړې د نورو پر وړاندې کولو او تورنول د اروپا د غلطو پالیسیو له امله رامنځته شوي بحرانونو په حل کې مرسته نه شي کولی. پقای د ایران د اټومي پروګرام په بشپړه سوله ییزه ماهیت باندې په ټینګر سره زیاته کړې اروپایي ټولنه باید په یاد ولري چې د دې تړون د ساتلو لپاره یې اړینه اراده او خپلواکي نه ده ښودلې چې دا یې یو له بنسټ ایښودونکو څخه و او د برجام څخه د متحده ایالاتو په وتلو سره دا په عمل کې د دې توان نه درلود چې خپل مسؤلیتونه پوره کړي. هغه ټینګار وکړ که اروپایي ټولنه غواړي په نړیوال ډګر کې اغیزمنه او رغنده رول ولوبوي باید د عدالت او د نورو هیوادونو د حقونو د درناوي او د ملګرو ملتونو د منشور او د نړیوالو قوانین د اصولو د درناوي او د عدالت پر اساس یوه حقیقي تګلاره غوره کړي. اروپایي ټولنه د بشري حقونو څخه نیولې بیا د نړیوالې سولې او امنیت د ګډوډولو لپاره د ایران په اسلامي جمهوریت باندې هر ډول بیا اساسه تورونه لګوي چې په تیرو 15 میاشتو کې په دغه ټولو برخو کې تور ریکارډ لري. اروپایي ټولنه او د هغه لوی هیوادونه لکه فرانسه او آلمان په دې موقف کې نه دي چې نورو هیوادونو ته د بشري حقونو د درناوي مشوره ورکړي. اروپایي حکومتونه په غزې تړانګه کې د فلسطینیانو د نسل وژنې په 15 میاشتو کې د سینستانو له ملاتړه هیڅ ډول دریغ نه دی کړی. د دغه نسل وژنې په ترڅ کې یوازې 10,000 ماشومان په شهادت رسېدلي دي. د عدالت نړیوالې او جرمونو نړیوالې محکمو د نورو بنسټونو د سینستانو جنایتونو غندلی دي. د غرض د جرمونو نړیوالې محکمې د لومړي وزیر نتنیاهو او د جعلي اسرایلي رژیم د جګړې پخوانی وزیر یواف ګالانټ د جنګي جرمونو په تور د نیولو امر صدر کړی، خو دغه حکومونه یو هم د دې لامل نه شول چې اروپایي ټولنه د دغه رژیم له ملاتړ څخه لاس واخلي. د سیاسي تبصرې پای. دوستانو به هم تاسو خره الله سو یو د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو هم زموږ غږ له تهران رادیو څخه اورئ. دوستانو زموږ نور پروګرامونه هم تاسو پر لپسې نشي کی چی د استاد خیس کولونه ډیر دی پروګرام به اورئ، ورپسې به د هلي رڼا پروګرام تاسو خبر شي، او بیا به هم د تلپات وګمې پروګرام ته غوښ شي، او په پای کې هم یو مناجات اوري چې له دې سره زموږ د نوروزی یو ساته سارنې خبرونه پای ته رسیږي. نو دا چې تل زموږ سره ملګرتیا کوي ډیره زیاته مننه کوو. زموږ له سایټ څخه هم لیدنه وکړئ. تر بیا موږ تاسو په لوی یو بخون کې خدای سپارو. تاسو ته ښه وختونه خوشبي غواړو. الله مو مل شه، ښه وختونه ولرئ.
تا د خایست ګلونه ډیر دی. ګران اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. د ایران د معاصر ویاړونو د خبرونې له دوهمې برخې سره زفاطمی له خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو په خدمت کې حاضر شویو. په دغه برخه کې به د ایران د اسلامي جمهوریت د یو لوی سانسپو سعید کاظمی اشتیانی سره بلد شو، په دې هیله چې تر پایه له موږ سره ملګرتیا وکړئ. له یوې دمې نه وروسته راګرځو ستاسو خدمت ته.
ګرانو دوستانو، د ایران د معاصرو یا اوسمهاله ویاړونو څخه نن تاسو ته ډاکټر سعید کاظمی آشتیانی معرفي کوو. شاید تاسو یې نوم اورېدلی نه وي، خو آشتیانی یو داسې لوی ساینس پوه و چې هم په ایران او هم په بهرو هیوادونو کې یو پیژندل شوی علمي شخصیت و. هغه د بنیادی حجراتو او د شنډو میرمنو د درملنې په ډګر کې لوی خدمتونه کړي دي. هغه د جینیټکس په زمینه کې پی ایچ ډی درلودله، او په ایران کې د رویان څیړنتون په جوړولو سره د بنیادی حجراتو د تولید په ټکنالوژۍ کې د ایران په پرمختګ کې د پاموړ رول ولوباوه. دغه لوی ساینس پوه په 1940 لمریز کال کې په تهران کې زیږیدلی و. د هغه د ځوانۍ پړاو د اسلامي انقلاب د مبارزاتو سره هم مهاله و. ډاکټر آشتیانی په 1950 لمریز کال کې د فیزیوتراپی په برخه کې د ایران د طب په پوهنځي کې شامل شو. د اسلامي انقلاب پر مهال او بیا په ایران باندې د عراق د بعث رژیم د یرغل په وخت آشتیانی جبهې ته لاړ او د تحصیل له ډګره لرې پاتې شو. بالاخره 11 کاله وروسته د 1968 لمریز کال کې هغه د فیزیوتراپی په برخه کې ماسټری ترلاسه کړه.
په 1968 هجری لمریز کال کې اکثره پیسې چې له ایرانه وتلې د زړه د ناروغیو او د شنډو میرمنو د علاج پورې تړاو درلوده، او ګڼ شمېر ناروغانو د علاج لپاره بهر ته تللی او له ځان سره یې په زرګونو ډالره پیسې وړلې. سعید کاظمی آشتیانی د مسلې ته په کتو سره د شنډو میرمنو د علاج په فکر کې شو. په دې خاطر له فیزیوتراپی نه خپلې څیړنې جینیټیک ته واړولې او خپله رشته یې بدله کړه، او په هیواد کې د شنډو د درملنې لپاره یو تحقیقاتي مرکز جوړ کړ. ډاکټر کاظمی له زیاتو هلو ځلو وروسته د رویان د څیړنتون بنیاد کېښوده چې بیا وروسته په یو لوی تحقیقاتي مرکز باندې بدل شو. اوس د بنیادی حجراتو په زمینه کې د ایران د اسلامي جمهوریت د پام وړ پرمختګ د آشتیانی د هلو ځلو په خاطر دی. د دغه څیړنتون د تولید مثل او بای یو ټیکنالوژي په ډګر کې په 1991 میلادي کال کې د ډاکټر کازمی اشتیانی په مدیریت سره کار پیل کړ. یو کال وروسته د رویان څیړنتون د آی وی اف په روده سره د لومړي ماشوم د زیږیدو لپاره د زمینې په برابرولو بریالی شو. اوس دغه مرکز دومره پرمختګ کړی چې هر کال د زرګونو شنډو میرمنو او نارینهو علاج کوي او اولادونه یې پیدا کیږي.
زیاته پوها، هوښیارتیا، پیاوړی مدیریت، ژمنتیا، اخلاص او ایمان سبب شو چې ډاکټر کازمی اشتیانی د خپل ژوند په لنډه موده کې د بنیادی حجراتو، د شنډو میرمنو د علاج او د کلوننګ په برخو کې د پام وړ بریاوې ترلاسه کړي. په 2015 میلادي کال کې د کلوننګ له لارې په ایران کې په اول ځل د پسه تولید هم د ډاکټر اشتیانی د څېړنو په برکت وشو. ډاکټر کازمی اشتیانی د ایران د طبي علومو د پوهنځي او د رویان څېړنیز مرکز له مدیریت سره هممهاله د جنټیک په زمینه کې زده کړو ته دوام ورکړ او په 1999 میلادي کال کې په وتلې نمبرو سره یې پی ایچ ډی ترلاسه کړه. په ایران کې په اول ځل په آی وی ایف طریقې سره د ماشوم زیږیدا، په آی سی ایس آی طریقې سره د دویم ماشوم زیږیدا، د یخ شوی اسپرم د پچکاری کولو په طریقې سره د ماشوم زیږیدا، د بنیادی حجراتو تولید د ډاکټر کازمی اشتیانی له علمی لاسته راوړنو څخه بلل کیږي. په 2003 میلادي کال کې کله چې ایران په لیبارټریو کې په مصنوعي توګه د بنیادی حجراتو په تولید کې بریالی شو، ایران د نړۍ د هغو لسو هیوادونو په ټول کې راغی چې د دې کار وړتیا یې درلودله.
ډاکټر کازمی اشتیانی همدارنګه په ایران کې د ماشوم د نو د وینو لومړی زیرمتون رامنځته کړ، خو د نو د بند یا حجراتو نه استفاده وشي. هغه هیڅکله هم په آرام کښېناستلی نه دی او هر ورځ به یې د رویان د پرمختګ لپاره هڅه کول او په ډیره لنډه موده کې زیاتې علمي لاسته راوړنې ترسره کړې. کازمی اشتیانی په نړیوال ډګر کې د ایران د اسلامي جمهوریت د نوم په مطرح کولو کې زیات رول لوبولی او په نړیوالو معتبرو علمي کانفرنسونو کې د ایران د لاسته راوړنو استازیتوب کول. د حجراتو ورته کول حجراتي علاج په ایران کې دوه نوي علمونه و چې د پرمختګ لپاره د 2002 میلادي کال کې کازمی اشتیانی اساسي اقدامات وکړ. د دغه څیړنو بریالۍ پایلې د اسلامي انقلاب له معظم لارښود سره هم شریک شوی دی او رهبر هم د ساینس پوهانو سره د ملاقات غوښتونکی شو. د ایران د ساینس پوهانو د ټولنې په وینا د اسلامي انقلاب معظم لارښود له ځوانانو د ساینس پوهانو څخه ملاتړ کوي. د اسلامي انقلاب معظم لارښود په خپلو ویناوو کې د کازمی اشتیانی څخه د علمي جهاد د بیلګې په توګه یادونه کړې ده. د اسلامي ایران د معظم لارښود په 2001 میلادي کال کې د رویان له څیړنتون څخه په کتنه کې وویل د هغه د هلو ځلو او کوششونو او د هغه د کار او مدیریت د رودې په خاطر له اشتیانی سره مې مینه درلوده.
گرانو دوستانو د 2003 میلادي کال په ستمبر میاشت کې د ایران د ملي ریډیو ټلویزیون د خبر د چینل مجری یو خبر داسې پیل ک د ایران اسلامی جمهوریت د نړۍ د لسم هیواد په توګه بریالی شو چې د انسان بنیادی حجرات تولید او تکثیر کړي. دا د نړۍ په کچه یو لوی لاسته راوړنه ده چې د طب په علم کې د یو انقلاب سبب شوی. دا لاسته راوړنه د رویان څېړنتون د مؤمنو او ژمنو څېړونکو د هلو ځلو پایله ده. د کاظمي اشتیانی دا خبره چې اوس ژوندی یو باید څومره چې کولی شو کار وکړو څو مؤثره واوسو. نن سبا د ډاکټر کاظمي اشتیانی د هلو ځلو پایلې د ایران په مختلفو سیمو کې د مرغلرو په شان ځلیږي. په 1948 میلادي کال کې د حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها نومې کلینیکونو جوړېده د ډاکټر اشتیانی له پاتې کارونو څخه دي. ارواښاد ډاکټر کاظمي اشتیانی د سپېڅلې دفاع پر مهال زاهدان ته لاړ او هلته یې یو سنبال کلینیک جوړ کړ او د هغه ځای محروم او بې وزله خلکو ته هم خدمت وکړ.
عزیزانو، له بده مرغه په 2015 میلادي کال کې ډاکټر کاظمي اشتیانی د زړه ستونزې له امله وفات شو او د ایران ولس یې داغدار کړ. د کاظمي اشتیانی له وفات وروسته د اسلامي انقلاب معظم لارښود یو پیغام صادر کړ. په ډېره خواشینۍ او تلخ کامۍ سره د مؤمن او جهادي ساینسپو مرحوم ډاکټر سعید کاظمي اشتیانی د وفات خبره ترلاسه کړ او د هغه ارزښناکه شخصیت چې د هیلې او د نوښت ستنه وو په نشتون خواشینۍ شوم. هغه د انقلاب یو صالح اولاد وو او له هغه څخه یې وو چې د هیواد د علمي ځلانده زیری ورکوي. د رویان مؤسسه چې د بایو ټکنالوژۍ د نوښتګرانو ارزښناکه ټولګه ده په خپلو لاسته راوړنو او پرمختګ کې د اشتیانی د همت، ایمان او هلو ځلو مدیون دی. اوس هغه څراغ چې ډاکټر کاظمي اشتیانی د بنیادي څېړنو لپاره بل کړی دی لا هم ځلیږي او دغه بیرغ د پوهنتون د ډګر د مجاهدینو په لاس کې دی او د ایران اولادونه به د علم لوړې څوکې ترلاسه کوي.
تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو، د ایران د اوسمهاله پوهانو او مهمو شخصیتونو په حق له دا پروګرام په همدې ځای پای ته رسی. هیله ده چې ښه استفاده مو ترې کړې وي. نو اجازه راکړي،
د خدای په امان. د رانا هیله. عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیک پیرزوینې ومني. عزیزانو، سم د خبرونه په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم چې د رانا د هیله ترنوان لاندې یو ځانګړی پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې ستاسو د خوښي ور وکړسي.
رانو دوستانو هغه کسان چې د بشریت د ستر ژغورون کې د ظهور پتم دي د دغه برخلیک ټاکون کې او مبارک پیخه د تحقق لپاره په شخصي او اجتماعي اړخونو کې هڅه او زمينه برابروي، خو یو منتظر له هر اقدام مخکې باید د خپل هدف له اغیز او اهمیت خبر وي ترڅو د ناهیلۍ، کګلارۍ او سستۍ سره مخامخ نشي. کله چې هغه د عقلي دلایلو او دینی تعلیماتو پر اساس پوه شي چې د امام مهدی اجل الله تعالی فرجه الشریف پاڅون او د عدالت په اساس پراخ نړیوال حکومت جوړېده، صلح، آرامښت، هوساینه، د خلکو معنوي لوړتیا، د بېوزلو ظلم او توپیر ختمول لري، د غیبت په پړاو کې په خپلو دندو ښه عمل کوي. په همدې دلیل د اسلام ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د فرج انتظار لسترو عبادتونو او اعمالو بلل دي، او په نورو حدیثونو کې د منتظر کس لپاره د سترو انعامونو زیره ورکړی دي. خو هغه کس چې د آخر الزمان د پاسون اهمیت درک نکړي، د هغه د زمينه جوړولو لپاره دومره انګیزه نه لري لکه څنګه چې که څوک د ګرانبیه خزانه ارزښت باندې پوه نشي، د هغه د ترلاسه کولو او ساتلو لپاره ګروهنه نه لري، او په دې لږې سختې او مشکل سره ستړې او زړې وهل کیږي او خپل ولوله، تاندواله او انګیزه له لاسه ورکوي. په دې اساس یو واقعي منتظر له هر اقدام مخکې باید له فکری نظره ځان تیار کړي او پوه شي چې د کوم مهم هدف او لوړ هدف لپاره کوشش کوي. هغه خلک چې د بېوزلۍ، بې عدالتۍ او جنگ له امله فشار او کړاو محسوسوي، د حقیقي ژغورونکي د ظهور لپاره زیات چمتووالی لري او باید د دغې سترې بشري پیښې د تحقق لپاره زیاته هڅه وکړي او نور هم د هغې له اهمیته خبر کړي.
هغه بل موضوع چې د امام مهدی جل الله تعالی فرجه شریف په پاسونه د باور په اړه مهمه ده، د دغه نړیوال غورځنګ د حکیم، مدبر او زړور مشر په توګه د حضرت امام مهدی جل الله تعالی فرجه شریف د لوړ او اوچت شخصیت پیژندګلې بیده. د هر پاسون په بیرغوال او مشر د خلکو اعتماد او ډاډ، د خلکو د استقامت او پایداری او د بریالیتوب له لارې د نه غړېدو عامل دی. د دغه موضوع د اهمیت په دلیل د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم یو ځای ناستی او لمسی حضرت امام صادق علیه السلام د غیبت په پړاو کې د دغه له محتوا ډکې دعا د لوستلو سپارښتنه کړې ده. دغه دعا په داسې ډول دی: خدایا، په خپل پر ما ځان وپیژنه، ځکه چې که په خپل پر ما ځان ونه پیژنې ستا پیغمبر به و نه پیژنم. خدای ما ته خپل رسول معرفي کړي، ځکه چې کده ستا رسول و نه پیژنم ستا حجت به و نه پیژنم. خدای خپل حجت یعنی حضرت مهدی ما ته معرفي کړي، ځکه چې که ستا حجت و نه پیژنم ل خپل دینه گمراه شبیم. اصولا د هر پړاو خلک باید دا امکان تر حد خپل په حق او معصوم امام وپیژني او له هغه پیروي وکړي. نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: څوک چې مرشي په داسې حال کې چې د خپل وخت امام نه وي پیژندلې، د هغه کس په شان دی چې د جاهلیت په پړاو کې مرشي وي. او په یو بل حدیث شریف کې فرمایي: څوک چې د غیبت په پړاو کې حضرت قائم چې زما له بچیانو څخه د انکار وکړي، نو د جاهلیت یعنی غیر مسلمانو د مړیو په شان مړ شوی دی.
حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او دهغه حضرت زایناستو په بیلا بیلو حدیثونو او روایتونو کې د حضرت صاحب الزمان د ملکوتی شخصیت عظمت او برم بیان کړی دی. رسول الله مبارک د خپل ورستی زایناستی پاړه فرمایي، مهدی د اهل بهشت طاووس دی، د هغه څیره د سپوږمۍ په شان ځلانده ده او هغه د نور په جامو کې پټ دی. په مختلفو حدیثونو کې د حضرت بقیۃ الاعظم اجل الله تعالی فرجه الشریف ظاهری خصوصیات بیان شوی دي، خو هغه څه چې یو واقعي منتظر باید ترې خبر شي د هغه حضرت سیرت، فضائل او لوړ مقام دی. حضرت امام رضا علیه السلام په دې زمینه کې فرمایي، هغه یعنی حضرت مهدی تر ټولو دانا، تر ټولو حکیم، تر ټولو پرهیزګار، تر ټولو بخونکی، تر ټولو عابد او تر ټولو صابر او زغمونکی دی. همداراز حضرت ختمی مرتبت مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم امام زمان علیه السلام تر ټولو پوه او حکیم کس بلل دی. منتظر کس د نړیوال مهدوی غورزنګ د مشر په اړه په دغه سي اخلاقی او معنوي فضایلو باندې پوهېدو سره د هغه حضرت د پاتسون او ظهور لپاره خپلې هلې ځلې دوه برابره کوي، ځکه چې پوهېږي هغه حضرت نه یوازې د ډېرو پاتسونونو د مشرانو په شان ځای غواړي او ریاکار نه دی، بلکې خپل ټول وجود د خلکو د معنوي او مادي پرمختګونو او لوړتیا لپاره کاروي، او یوازې هغه حضرت دی چې له فساد، بې وزلۍ، بې عدالتۍ او ظلم څخه د بشر د ژغورلو لپاره د یو نړیوال غورزنګ د هدایتولو وړتیا لري.
له خدای تعالی سره د حضرت امام مهدی جل الله تعالی فرج الشریف د لوړ ځای نسبي درک او د خلکو د ژغورنې او نجات لپاره د هغو د دلچسپۍ او مینې خبرې دا سبب کیږي چې د هغو په زړه کې د داسې مهربانه او زړه رسواندې امام مینه او محبت زای ونسی. لا پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم څخه نقل شوی چې څومره بختور دي هغه خلک چې زما د کورنۍ قائم یعنی حضرت مهدی اجل الله تعالی فرجه الشریف درک کړی، او په داسې حال کې چې د پاسون له پړاوه مخکې په هغه او له هغه مخکې امامانو اقتدا کړی وي او د هغو له دښمنانو یې خپل بېزاري اعلان کړی وي. هغو زما ملګري، امراهان او زما په امت کې ډیر محترم دي. د حضرت امام مهدی جل الله تعالی فرجه الشریف بزرگوار پلار حضرت امام حسن عسکری علیه السلام هم خپل ګران بچی ته په خطاب کې په یو خپل تعبیر کې داسې فرمایي، پوهه چې لبندګۍ او اخلاص ډک زړونه ستا په لور داسې راکشل کیږي چې لکه مرغۍ د خپلې ځالې په لور الوت کوي. البته دغه لیوالتیا له هغه حضرت سره هغه وخت اغیزمنه او ګټوره ده چې د انسان په ژوند کې اغیز وشیندي. انسان هغه وخت چې له چا سره مینه لري د محبوب یاد او خاطره تل په فکر او ذهن کې موجوده وي او سبب کیږي چې ژوند د معشوق رنگ او بوی واخلي. پر دې اساس منتظر کس باید خپل بصیرت لرونکی متقی او رهبر خپل بیلګه وګرځوي او خپل اخلاق، کړچار او خوی تر ممکنه حده له هغه سره نږدې کړي، ترڅو د مهدی موعود د پاسون په وخت کې د هغه حضرت د ملګرتیا شایستګۍ ولري. داسې کس چې په هر ځای کې هغوی په خپله کړچار څارونکی بولي او له ناخوښو اعمالو او ګناه ځان ساتي او د خیر کارونو ته مخه کوي. په حقیقت کې حضرت امام مهدی اجل الله تعالی فرجه شریف په خپله د یو منتظر د مهمې دندې د ترسره کولو یعنی ځان جوړونې د نفس تهذیب او د خدای د رضا د ترلاسه کولو لپاره اغیزمنه انګیزه او عامل دی.
ګران اوریدونکو، په پای کې د ندبه په مشهورې دعا کې د هغو منتظرانو لژبې چې زړونه د حضرت بقیت الله اجل الله تعالی فرجه الشریف لمینې ډک دي، داسې لولو: خدایا، مونږ ستا بندگان یو چې ستا د هغه استازی یعنی حضرت مهدی د لیدلو لیواله یو چې خلق ستا او ستا د پیغمبر په یاد راولي، او تا هغه زمون ملاتړی او ساتونکی وپنځوه، او زمون د ثبات سرچینه او زمون پناه دی وګرځوه، او هغه دی زمون د مؤمنانو پیشوا وګرځوه. پس مونږ له لورې په هغه سلام او درود واستوي، او د دغه سلام په خاطر زمون ځای او کرامت زیات کړي، او د هغه ځای زمون ځای وګرځوي، او خپل نعمت پر مونږه د هغه حضرت په مشره سره بشپړ کړي، تر څو مونږ ستا جنتونو او ستا د سوچه بندگانو څخه له شهیدانو سره دوستۍ ته لارښوونه کړي.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له حضور اجازه اخلو.
د خدای په امان.
تل پاتې وږمې. د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینوالو، په دې شیبو کې زه فاطمی د تلپاتې خوشبویو نومې لړۍ له نننۍ اته دېرشم مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویم. په دغې لړۍ کې د مختلفو دینی او معرفي مطلبونو او موضوعګانو په باب د اسلامي انقلاب د معظم لارښود حضرت آیت الله عظما سید علي خامنه‌ای د ویناو غورچان وړاندې کیږي. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي. قدرمن اوریدونکو، د دغې لړۍ په اته دېرشم مطلب کې د قرآني غونډو د زیاتېدو د ټولګې په باب د اسلامي انقلاب د معظم لارښود د خبرو غورچان ستاسو خدمت ته وړاندې کیږي. دوی د دغه شان غونډو د ترسره کېدو د زیاتولو سپارښتنه کوي، او د قرآن د لغتونو یا ټکو محتوا او مضمون او د آیتونو د مناسب لهجې ساتلو ته د قاریانو د توجه د ضرورت خبره کوي. د اسلامي انقلاب معظم لارښود په خپل یوې وینا کې فرمایي: قرآني غونډې زیات کړئ. هر څومره د قرآن تعلیم او تعلم زیات کړئ شي، د قرآن معنا، د قرآن مفاهیم ژوندۍ کوي. دا زه خپلو خواږه قاریانو ته او تلاوت کوونکو ته چې اوس له نیکمرغه ځینې قاریانې لولي، نو دغه بهیر په ډیر دقت سره رعایتوي. نو زه به عرض وکړم چې د لوستلو په کیفیت کې د قرآني آیتونو مفهومونه لا زیات مجسم کړئ، همهغه شان لکه چې یو ویناوال او خواږه ژبه لرونکی مثلا یو شعر لولي، کلمې داسې ادا کوي چې د هغه کلام درست معناګانې د اوریدونکي لپاره ژوندې کیږي. د همهغه خواږه ژبه لرونکي په څیر چې نن یې تلاوت وکړ، کله چې مجري خوږې خبرې کوي، ښه شعر لولي، ښه ټکې ادا کوي، کلمې په خپلې مناسبې لهجې سره ادا کوي. هر هغه څه او معنا چې په دغه کلمې کې موجود دي درست معناګانې اوریدونکو ته سپاري، او اوریدونکي یې په خوند اخیستو سره ترلاسه کوي او په زړه یې لیکي. د قرآن تلاوت باید داسې وي، هر هغه څه چې په دغه کلمې کې مضمون شته په لوړ غږ سره یې او په خوند او کرارې لهجې سره یې او د غږ په زیاتولو او کمولو انګازې او د لوستلو د سټایل او انداز په بدلولو سره باید خپل مطلب مخاطب ته وړاندې کړي. البته د هغو کسانو لپاره چې د قرآن په معنا پوهیږي، نو پر دې اساس د قرآن ژبه باید زده شي. هر څومره ممکنه وي د قرآن له ژبې سره لا زیاته مینه وشي. هغه کسان چې له قرآن سره اونس او مینه لري او په هغو کې ډیرو عربي ژمه هم نه ده لوستلې، خو قرآن په دقت سره تلاوت کوي، په معنا یې پوهیږي، موږ ډیر لیدلی دي. هغه کسان چې د عربي ژبې کلاس او درس او پروګرام هم نه وي لیدلی، خو بیا هم له قرآن لوستلو سره مینه او اونس پیدا کړی او تکرار یې کړی دی. د قرآن آیتونه یې په ډیر خوند سره لوستلی دي. البته کله چې قرآن پرانیزي او یو آیت لولي، نو په معنا یې پوهیږي. په ډیرې مینې او اونس سره انسان د آیت په معنا پوهیدلی شي. باید له قرآن کریم سره د زموږ ارتباط نور هم زیات شي. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د دغه نننۍ مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي، او زه هم ستاسو له حضوره اجازه غواړم.
لمانځنه خدایا، کله چې ځان ته وګورم وایم تر ما هسکیرلی څوک دی؟ کله چې تا ته وګورم وایم تر ما ښاغلی څوک دی؟ کله چې سترګې ځان ته واړوم وایم چې بد تر ټولو خلکو یم، خو چې له ځانه یو پل وړاندې ولاړ شم د عرش له بامه د ځان سیل کړم. خدایا، په سر کې اوبه لرم، په زړه کې لمبه،
دنن ناز لرم دبان دے اسرا پدا سے سمندر گڑیم چے ساحل نلری پدا سے خوگو خوگمنیم چے درمل نلری سترگ میں دا سے ست زیری دی چے جب اتوان دا ویل نلری دخنوائی چے دا مان ویل ناسم دے سوک چے سترگی دا لید نلری المر گرم دے